السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې یم. اوریدونکو، په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ ځینې نړیوال رپورټونه هم لرو، خو د ارزه مخکې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو. السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خصو د کورنی تشدد مخنیوي بل منصور کړی. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو ځایي ډاکټر د نامعلومو وسوالو په ډزو وژل شوی، او د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د سوګند مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي او پولیس وایي تیر شپه په میرعلي کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي ډاکټر ولی الله داوړ په ډزو وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال رډیو ته وویل چې د میرعلي هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله له بنو نه خپل کور ته روان وو چې د میرعلي بایپاس سره نږدې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړي. د نوموړي په وینا دا پیښه د شپې شاوخوا 10 بجې شوې ده. پولیس وایي په دغه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو هم سوواري بریدونه شوي دي. بلخوا ځایي لکوای ډاکټر ولی الله له چا سره دښمنی نه لرله، او تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتي سرتیرو په ډزو وژل شوی دی. خو امنیتي چارواکو دغه تور رد کړی، وایي پر نوموړي ډاکټر وسلوالو ډزې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې دا په روان کال کې د هدفي برید دوهمه پیښه ده. په 2000 کال کې دغلته 40 هدفي بریدونه شوي وو. د نوموړي پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم سخت غبرګون روان دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي بل منزور ک. پرون د اسمبلی غونډې ته بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو د خزو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انام الله وړاندې ک. د دې بل پرانا کې په کورونو کې پر خزو تشدد کوونکو کسانو ته تر 15 کالو بند سزا ورول کېدی شي. د بل د وړاندې کولو پر مهال هشام انام الله وویل په 15 ورځو کې دننه به عدالت کې د شوي تشدد درخواست جمع کیږي، او عدالت به په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصله کولو پابند وي. دا بل خوشه او کاله د اختلافاتو له وجې د ځنخکار وشي د جنوري پر 15مه د ټولو ګوندونو په اتفاق منظور کړی شو. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا د څانګې د وبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 13 ساعتونو کې 2422 کسان وهلي، چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته او کسانو ټول شمیر 15,14,400 ته رسېدلی. د جنوري تر 14مې له دې وایرسه په پاکستان کې 10,908 کسان مړه شوي دي، خو تر 2,01,000 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډاریږي. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهرې وکړي، خو که هغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. نوموړي وویل وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جوړ شوی ائتلاف پاکستان جمهوری غورزنګ اعلان کړي چې د جنوري پر 19مه با په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. د طالبانو یوې ډلې په لویدیز هرات ولایت کې د ځایي امنیتي سرتیرو 2 تنه په یوه حمله کې وجلی. د هرات ولایت د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده د جنوري په 14مه ویلي دغه حمله تیر شپه ناوخته د طالبانو 3 تنو کړې ده، او زیاتوي حمله کوونکي د وژل شوو سرتیرو له وسلو سره تښتېدلي او اوس سیمه بیرته د افغان حکومتي عسکرو په کنټرول کې ده. بلخوا د پولیسو په وینا نن په کابل کې د پولیسو له یو ګاډي سره د مکناتیسي بم په چاودنه کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي. تر اوسه دغه پیښې سیمواري چا نه ده منلې. او بل خبر دا چې د جنوري په 6مه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د سوګند مراسمو نه وړاندې په واشنگټن کې د مظاهرو او لاریونونو په ترڅ کې د تشدد د اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د جنوري له 15مې تر 21مې به په واشنگټن کې نېشنل مال او هغه پارک تړلی وي چې پکې مشهورې ملي سلې جوړې شوي دي، او عموما پکې په دودیز ډول زیات شمېر خلک د سوګند مراسمو د کتو لپاره راټول وي. دا خبرونه
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د بنو میډیکل کالج یو پروفیسر ډاکټر ولی الله داوړ وشلې ده.
ڈاکٹر صاحب چې وو ډېر مسکین او عاجز انسان وو، او ایف پی انویسټیګیشن غلا گیا دے تر دې دمه، نو لا تر دې دمه پورې ایف آی آر هم نه دې درج شوه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په ښځو تشدد خلاف بل منصور کړي.
د دې بل ډېر زیات ضرورتو
نو ته دغه تحفظ بلاوشي اغه ټولو د پاره دی کې قانون سازی شوه ده.
او د پاکستان حکومت د تیلو نرخونه یو وار بیا زیات کړي دي.
پاکستان هم تیل واخیستل او تیل اسٹاک کړل، او هغه اسٹاک چې کله ختم شو نو د هغې نه پس ظاهره ده چې د کرونا وبا رو رو په کمېدو شوه، نو د هغې سره بیا چې دی نو مختلف کاروبارونه کلو شو، د تیلو هغه ډیمانډ واپس شروع شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې نامعلومه وسلوالو د بنو میډیکل کالج استاد ډاکټر ولی الله په دزو وشلې دي. مقامي خلکو په پیښه د خفګان څرګندونه کړې او په دې اړه د بې طرفه پلټنو ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. پولیس وايي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د شاهین بنيري په رپورت کې.
په میرعلي کې امنیتي چارواکي او ځایي خلک وایي چې د جنوري پر 15 د شپې مهال په میرعلي کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي ډاکټر ولی الله داوړ په نښه کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال لیډو ته وویل چې د میرعلي هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله د شپې خوښه 10 بجې له بنو نه خپل کور ته روانو چې د میرعلي بای پاس تر نږدې ورباندې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړي دي او وژلې دي. له سیمې خبریال احسان داوړ وایي چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د امنیت په اړه د خلکو ویره او بې یقیني لا ډېره کړې ده.
یو خو دا دی چې ډېره داسې ظالمانه غوندې او بېرحمانه غوندې پېښه شوې ده. ډاکټر صاحب چې وو ډېر مسکین او عاجز انسان وو، او بل دا دی چې څه قصور یې نه وو. په دې حواله سره مونږ چې کله د مقامي کم پولیس چارواکي دي دې سره مې خبرې شوې دي، نو دوی چې کم زمونږ د ایف پی انویسټیګیشن غلا گیا دی تر دې دمه، نو لا تر دې دمه پورې ایف آی آر هم نه دی درج شوی، او دا هم په ګوته شوې نه ده چې آیا قاتلان څوک دي، فایرنګ چا کړی دی. خدا دې چې په خلکو کې ډېر زیات دوک دی، غم دی، غوسه دی په خلکو کې.
بلخوازی خلک وایي چې د ډاکټر ولی الله له چا سره دښمنی نه وا، او تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی، خو امنیتي چارواکو دغه تور رد کړی دی او وایي پر نوموړی ډاکټر وسلوالو ډزې کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ د بې طرفه او آزادو پلټنو او ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د میرعلي بای پاس سره په اکثر د فوج او د ترهګر په منځ کې شپې جړکونه کېږي، خو بهرحال اکثر بیا د فوج والا د ځان د تحفظ لپاره بلاینډ شیډینګ کوي که نه، نو دغه فیلینګ په ضد کې دی راغلی دی. تیر رسوم مندونه دغه شانت واقعات روان دي، او ډېر مسیحي مسیحي خلک په دې کې لاړل. نیګلیجنس ورته وایي، مطلب د ظلم او د بربریت انتها ورته وایي. ٹھیک ده، فوج به دا وایي چې مثال مونږ ټرنس ته لیکلي کې د تحفظ لپاره مونږ فایر کولو، خو دا هم څه خبر نشو چې ساته لاندې انسانان نه ښکاري او مطلب داسې بلایند فایرنګ کوي. د واقعې انکوایري غوښتنه هم کوو چې د دې باقاعده انکوایرو وکړو. مثال کوم چارواکي چې په دې کې ملوث دي.
د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې دوام لري. وجل شوی ډاکټر ولی الله په بنو میډیکل کالج کې د پیتالوجي یعنی د وینې د معاینې پروفیسر او یک شنبه او اتوار به له بنو نه میرعلي ته د ناروغانو معاینې لپاره شخصي کلینیک ته تللو. په شمالي وزیرستان کې د پروان کال کې د هدپی بریدونو دویمه پیښه ده، او په 2000 کال کې دغلته 40 هدپی بریدونه ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د د جنوبی وزیرستان پوانا کې احمد زو وزیر او د غسی قبایلی او سیاسي مشرانو او د پښتون ژغورنې تحریک ملاتړو د دغه غورسنګ د مخکخ علي وزیر گرفتاری او دغه د نااهل ګرځولو ریفرنس خلاف احتجاجي مظاهره کړی. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اورو.
سویلی وزیرستان وڑکش نانا مدزئی وزیر قبائلیوں نے دی سیاسی گوندنو اتحادی مشرانو او دی پشتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو دی علی وزیر گرفتاری او دی ناهلی ریفرنس الیکشن کمیشن تا لاجلو په خلاف احتجاجی مظاهره کړی دو. په دا احتجاج کې شامل دی پشتون ژغورنې غورځنګ یو غړی شان پښتین مشال ریډیو تا ویایي.
په دا احتجاج کې دا غوښتنه وسوله چې علی وزیر خلاف د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وزیرستان علی وزیر منتخب اسلام آباد فیصلہ وکړه علی وزیر غیر آئینی گرفتار سختی تکی کے غندنا ہے کہ وہ علی وزیر دا فوراً خلوصی دا دی وزیرستان پا خال کے پا حقوق
ملک نور خان وزیر ویای چې کالی وزیر زر د زندان نه روخلوس نکړای شوی بیا به دوی د اسلام آباد ڈی چوک شه احتجاج کولو باندې مجبور وی.
محمد زای مسعود بوی وزیر بوی بتانی بوی او سلیمان خیل دمتونی چټور ځوانان دي مشران دي دا به ټول زی اسلام آباد ته ڈی چوک کې به مونږ دا درنه ورکو مونږ به دا درنه یو پورا جاری وی چې تر څو پورا علی خلاص غنوی او بحال نه وی.
د پاکستان پیپلز ګوند وانا یو مشر امان الله ویایي چې د علي وزیر سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق دا عمل وکړای شي.
احتجاج وو په دغه پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوام پارټي او عام ولس چې مو دغه شرکت وکړ علي وزیر او یو داسې کردار نه دا کړی چې راي دي نه اهلې تابام ته جوړی شي نو موږ ټول پارلمنټری نه او د سپیکر نه دا کوم مطالبه وکړل چې کوم قانون آئین دا هغه باندې د علي وزیر سره لور شي او ظلم زبردستي نه ورسره
دی. سولی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی ممبر علی وزیر 13 میاش پشپوڑاسم دسمبر پشاور پولیس دی سندھ پولیس پہ یو ایف آئی آر بنے گرفتار کرائے و او پدا ایف آئی آر کشے پہ علی وزیر بنے الزام لگاولائی شوائی دائی چی دب کراچی کشے پہ یو تقریر کشے دی پاکستان ریاستی ادارس پہ کوائی کرائی دائی. او علی وزیر دی 13 میاش نا دا وقت دی کراچی پہ زندان کشے خپلش پہ سابقاوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروگرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولسنی مو بجو
د مسافرو غړې
پر یو بجا
هارون باچا هنری غړې
پر دونی مو بجو
سروے
پر درینم بجو
د مشال پنوم
پر سلورو بجو
د مشال مرکا
پر سلورنیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې ورسو دی بل رپورت طرف ته. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په متفقه ډول په میرمنو تشدد مخنیوي بل منظور کړ. دا بل د 13 کلونو راهیسې د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکارو. پرون صوبایي وزیر هشام انعام الله د بل د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په ښځو تشدد کوونکي د 15 کلونو د بند سزا سره مخ کېدای شي. تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
دغه بل د خیبر پختونخوا د ټولنیز او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو. هشام انعام الله په دې موقع د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د دې قانون تر مخه به په ښځو تشدد کوونکو ته تر 15 کلونو د بند سزا ورکول کیږي او 15 ورځو کې دننه به په عدالت کې د شوې تشدد خواست جمع کیږي او عدالت په 2 میاشتو کې دننه د کورنۍ تشدد د قضیو د فیصلو د کولو پابند وي. دا بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی چې په کور کې په ښځو د وهلو ټکولو ترڅنګ معاشي نفسیاتي او جنسي فشار به هم تشدد ګڼل کیږي. په دې اړه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په زنانو او ماشومانو د تشدد او ښېګړې لپاره جوړ شوې خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشه بانو مشال لیډو ته وایي
د دې بل ډېر زیات ضرورت وو. د دې بل چې کومې ښې خبرې دي هغه دا دي
جسماني طور باندې سره سره دې کې د سایکولوژیکل د دې د ذهني تشدد هم په زنانو باندې کیږي او د اکنامیک لکه د معاشي تشدد هم کیږي. نو دا د هغې درې مړو قسم تشدد د حفاظت دپاره چې د زنانو ته د هغې تحفظ ملاوشي هغې ټولو دپاره دې کې قانون سازي شوې ده. اتلمه خبره دې کې سزا هم ورکړې شوې ده چې کده دې د سيو کسته چې هغه کس چې کم دا غلطي وکي نو هغه د پاره 1 سال نوخلا تر 5 سال پورې د دې کې سزا هم ده.
دا بل د مسودې تر مخه د کورونی تشدد د پیخو د پلټون لپاره به په هر ضلع کې یو لسکسیزه کمیټه هم جوړیږي چې پکې به د ډیپټي کمشنر نه علاوه یو سرکاري زنانه لړپوړې چارواکي او زنانه ډاکټران هم موجود وي. دا کمیټه به متاثره ښځو ته هنګامي طبي امداد د سر د پناه او د ژوند د ضرورتونو بندوبست هم کوي. دغه شان د دوی د صحت او په عدالت کې د وکیل بندوبست به هم د دې کمیټې ذمہواري وي. پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي شګفتہ ملک چې د دغه بل لپاره د جوړ شوې کمیټې ممبر هم وه او ځینې بدلونونه یا ترمیمونه هم پکې دوی وړاندې کړي وو وایي چې د یوې ښځې په حیث په د دې بل په عملي کولو کې د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي خو باید نارینه هم په خپلو رویو کې مثبت بدلون راولي.
دا زما په خیال یو ډیر پازیټیو خبره ده ځکه چې د تیرو وو کالونه د دې بل لپاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه داسې سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره نو په هغه کې ډیر داسې ترامیم چې هغه اکسپټ شو او نور هم په دې کې ډیر کار ضرورت دی. خدا ډیره خبره ده چې دا بل پاس شو ان شاء الله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال او د ایسټ سروایور فاونډیشن سره کارکونکو هما خان وای چې د سوبې د زنانو لپاره دا یو زیر دی خو باید حکومت په هر ډول دا عملی کړي.
زما په خیال د خیبر پښتونخوا د خواتینو د پاره یا د ښځو د پاره نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې نن د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانونو کم چې دو کالونه په کابینت کې پروت وو او سو پته یې نه لګېد نو هغه پاس شو. د دې قانون مطابق د ښځو د خلاف هر قسم چې معاشي شو جنسي شو یا جسماني ظلم چې کم دی یا تشدد چې کم دی نو هغه به یو جرمي او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کم هغه خلک چې دې کې انوالو دي دې سره تعلق دي موږ به غوښتنه کوو چې د کم قانون دی کم لاس دی نو د اغه د پوره کولو او د اغه د عملی تور باندې راستو د پاره دی اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات د چکم دین د دی قانون چې کم نو تشهیر هو شي چې خلکو کې آگاهی پیدا شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د کورونی تشدد دا بل د تیر وو کلونه دا ځن اخکار وو او بیا ورستو د ټولو ګوندونو د اتفاق لپاره دا بل د اسمبلی مخصوص کمیټې ته لیږل شوی وو او د بل په مسوده کې د ځینې ترمیمونو ورستو د جنوري په 15مه د پښتونخوا اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړی شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وای چې د مرستو د نشټوالي لورچی ستونزې زیاتې شوې دي. هغه د افغان حکومت نور مرستندویا ادارو نه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی دا تور هم پورې کړی چې پاکستان افغانستان چارواکي ورته ایس پام نه کوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله ژوند او گزاره نور هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ مشال رادیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میر عباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو
مراستی بل بچ پسوڑک پہ خیمے کے پنڈی جی قرارداد شوائی خمیش ترا دا بما خوراک مواد شیری کو کا شوائی نوی زر نظر دا ودا خلق دا وشی ڈر دے مشکل سرا مخو مختی
دزوئی سیدگی اسی دن کے شاہدین وئی دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی په اړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی.
د میشه کیم کری نه د وطنی نه بازوري نه د آر سا تبه بربود شول وران شول. بیا د دغه خلک نه هېڅ پوښتنه نه وشوله چې بار بار میش د پاکستان حکومت نه دغه اپیل دی چې دی د مهرباني وکړو چې په کومه طریقه سره وي چې میشته دغه لیار خلوصه کړو، او بل د افغانستان حکومت چې کیم دی دا د میشته را دغه همکاري وکړو چې زمای دی سوړه دی دغه واړي کې ویړ کې جنکۍ ماشومان سره دلته په افغانستان کې میشته را مرسته وشي.
په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه دا ده چې پاکستان حکومت د پنیږدې لارو دوی ته د بیرته ستنېدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول باډرینه په میش پسې باندې ایوار جبې مور یې ورړای په دغه ګلم خان ته چې راڅوله واپس یې قسم د پکاچ کې روړ تیرینار پسې زړه سول خواندې باندې د وطن په تامه دي چې میش خپل وطن ته سیدا پرېږدي. قدمه داخله مشرون یو ورته کې ساده میجا پیل وروي چې دای د پاکستان او چرواکي سره ملای شي د خبره ده څنګه کو نه وای کول روغای چې میش د خلک ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوالو ته د 2000 زګیدیس کال تر پایم راستي ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وکړي. د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
WFP پی تم وړاندیز کړی چې دوی ته 2021 کال کې هر میاشت باید مرسته توزیع شي. کچېرې دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغه کورنیو لیست چې د ستنېدو غوښتنه کوي د یوې عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رستنېدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د جنوري په درېمه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لسکان کیندونکي چې پکې لس هزارګانو وشل شول. د دې پیښې پر ضد هزارګانو احتجاج هم کړی وو. د بلوچستان په اسمبلی کې پرون په دې اړه بحث شوی، خو د فورم د ماتېدو له امله د مشت پیښې په اړه قرارداد منظور نه شو او په دې د اپوزیشن ګوندونو له لورې بیا سخت احتجاج هم شوی. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د سپیکر عبدالقدوس پزنجو په مشرتابه کې پیل شوه. نو دغه وروسته د هزاره ډیموکراټیک پارټۍ غړي قادر علي نایل للورې د مچ دغه پیش په ضد یو مضبطي قرارداد وړاندې سو، په کوم کې چې د جنوري په دویمه او درېمه شپه د هزاره قبلې سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکي د وسلوالو کسانو لخوا په ناترسي وژل شوي وو. په اسمبلی کې په صوبه کې د امنیت د وضع ترڅنګ پر نورو موضوعاتو باندې خبرې روانې وې چې په اسمبلی کې د غړو د کمېدو له امله کورم مات شو او په نتیجه کې سپیکر د اسمبلی غونډه تر ناڅرګند وخت پورې وځنډوله. خود از به اختلاف له لوري پر کورم ماتېدو باندې سخت احتجاج وسو او ویل چې د اسمبلی کورم پوره ساتل د حکومت ذمہداري ده. په دې اړه د یو خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي اختر حسین لانګو وویل چې د مچ د پیش پاړه قرارداد د منځورېدو وروسته کورم ماتېدل د حکومت ناکامي ده.
د حکومت چې د اول وروسته د دوی رویه دغه چې د امن امان په حواله همیشه د اسمبلی کې
معاملات راغلی دوی رائے فرار اختیار کړی دي. امن امان اصل کې ذمہ داری د ریاست ده. دغه بدقسمتې د جزمج د وطن کې د اکثر دلدل دي چې کم چې مسلح خلک چې بیا بے لغام کیږي، بیا روډو کې هغه برې تاوان هم کیږي، ډاکیم وال کیږي، ټارګټ کلینګ هم زیاتیږي، بم دماکی او د نور دهشتګردي واقعات به هم زیاتی.
پر دې قرارداد باندې د بحث پر مهال د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې د مچ د پیش د پلټنې لپاره د یو ټروت کمیشن جوړ شي. خو د بلوچستان د کورونی چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وویل چې د پیش وروسته زما په مشرتابه کې لاله مخه د پلټنې کار پیل شوی دی، کوم چې به ډېر ژر حقایق د ولس و مخې ته راوړي. پر دې مهال د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر ظهور بلیدی وویل چې د مچ پیشه یوه نه هېرېدونکې پیشه وه، کوم چې د انسانیت په ضد یو ناوړه عمل و. وروسته حکومت او حزب اختلاف دا قرارداد په یوه خوله منظور کړی. بل لور ته د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د پولیسو مشر محسن حسین بټ سمدلاسه د کوټ څخه اسلام آباد ته طلب کړی دی، او دغه پر ځای د پنجاب د پولیسو مشر اے طاهر د بلوچستان د پولیسو نوی مشر ټاکلی دی. د چارواکو په وینا چې اے طاهر د پنجاب د آی جی پولیس په توګه د شپږو کلو راسې کار کوي، او د 2000 څخه زیات ترګرې نیولې او په صوبه کې د ترګرو ډلو خاتمه کړې وه. د اے طاهر آی جی بلوچستان لګېدل په داسې وخت کې شوی دی چې کله د روان کال د جنوري په دریمه شپه د بلوچستان د مچ په گشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا د هزاره قبیلې لس کان کیندونکي وژل شوي وو، چې وروسته یې ذمېداري د سنی توندلاري ډلې داعش لخوا په غاړه اخیستل شوې وه.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د قومي هوائي شرکت الوتکه د ملیشیا چارواکو پرون په کوالالمپور هوائي ډګر ودرول. رپورټونه وايي د الوتکه څخه ودرول شوی چې د ویتنام د یو شرکت نای پور وړی ده. د پی آی ای ویان عبدالله خان وايي د یادې الوتکې مسافر په یو بهرنۍ الوتکه کې له کوالالمپور اسلام آباد ته استول شوی دي. نوموړی زیاتوي چې هغې د مسلې د هواري لپاره ډېر سر یو ټیم ملیشیا ته استوي. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
په 15 جنوري سحر د ملیشیا کوالالمپور څخه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان قومي هوائي شرکت یو الوتکه بوئنګ 777 نیولې شوې ده. چارواکي وایي چې د پاکستان د قومي هوائي شرکت د دې الوتکې د ویتنام یو شخصي کمپنۍ پیریګرین خواوشا 44 میلیونه ډالره اجاره نه ورکړي. دا الوتکه چې د کوالالمپور نه اسلام آباد ته روانه وه او 168 مسافر پکې سفر کولو. د کوالالمپور هوائي ډګر چارواکو الوتکې ته د هوائي ډګر څخه الوتو ته نه د پریښودي او نیولې ده. د پاکستان قومي هوائي شرکت ویان عبدالله خان مشال لیډیو ته وویل چې د الوتکې د اجارې قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده، خو د ملیشیا یو عدالت یو طرفه فیصله کړې ده. د فیصلې له امله الوتکه په کوالالمپور کې نیولې ده. د پی آی ای یو الوتکه چې د کوالالمپور نه پاکستان ته راتله، الوتکې ته اجازه ورنکړې شوه. موږ ته ویلي دي چې د ملیشیا یو عدالت په وینا اجازه نه ده ورکړي. د الوتکې د اجارې قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده او د تیرو شپږو میاشتو راسي قضیه روانه ده، خو دغه کمپنۍ په حق کې د بل هیواد عدالت فیصله اورولې ده. د پی آی ای ویان عبدالله خان زیاته کړه چې د پی آی ای قانوني ټیم به ډېر ژر دا مسله حل کړي. پی آی ای به اوس دغه مسله په قانوني ډول د پاکستان حکومت، اټارنی جنرل او په سفارتي ډیپلوماټیک چینلونو کارولو حل کوي. د پی آی ای قانوني ټیم به د یکشنبې وروسته په ملیشا کې دا قضیه ګوري او موږ به ډېر ژر دا مسله هوار کړو. د پی آی ای ویان وایي چې د پاکستان د قومي هوائي شرکت الوتکې د بندیز وروسته د دغه الوتکې 168 مسافر د بهر هیواد په یو الوتکه کې پاکستان ته استولې شوې دي. د دې نه وړاندې په مای کال 2018 کې د اسلام آباد څخه لندن ته تللي د پاکستان قومي هوائي شرکت د دوو الوتکو کې نشئی توګه هیروئین ترلاسه شوی وو. په کال 2018 کې د لاهور نه لندن ته تللي د پاکستان قومي هوائي شرکت د یوې الوتکې د عملی د امنیت د اندېښنو له امله د لندن پولیسو لخوا نیولې شوی وو، خو بیا یو 100 ساعت وروسته پریښودې شوی وو. پروس کال چې پاکستان د خپلو 100 پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولي وو، د هغې وروسته په هم 100 هیوادونو بندیز لګولی وو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پپ خبر کی دما خام پنزنی میں بجی کی دن کی دی فرخندہ صدم سٹوڈیو تراغلی دا داغی نبلند خبرو نوارو
مشال ریڈیو تول چې د میر علی هرمز سیمو سیدونکو ډاکټر ولی الله له بنو نخ په کور روان وو چې میر علی بای پاس سره نږدې پر نامعلوم وسوالو ډزې وکړي. په شمالي وزیرستان کې دا پر روان کال کې د هدف بدونو دوه پیښه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خصو د کورنی تشدد د مخنیوي بل منظور کو. پرون د اسمبلی غونډې ته بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو د میرمنو د پرمختګ صوبایي وزیر هاشم انعام الله وړاندې کړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې 2422 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمیر 15,00,000 او سباندې 1,400 ته رسیدلی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي حکومت اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډارېږي. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئیني حق په استعمالولو سره مظاهرې وکړي، خو که هغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د طالبانو یوې ډلې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د ځایي امنیتي سرتیرو 2 په یوه حمله کې وژلي دي. د هرات ولایت د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده د جنوري په 14 ویلي دغه حمله تېره شپه ناوخته د طالبانو 3 کړې ده او زیاتوي حمله کوونکي د وژل شوو سرتیرو له وسلو سره تښتېدلي او اوس سیمه بیرته د افغان حکومتي عسکرو په کنټرول کې ده. په لغمان کې یوې بمي چاودنې 15 ټپیان کړي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې نن شاوخوا 2:30 د لغمان مرکز مهترلام ښار کې د ریزرو کتې پولیسو په موټر چاودنه شوې چې له امله یې 2 او 3 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پیښې ذمهواري چانه ته منلې او د جنوري په 16 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د سوګند د مراسمو نه وړاندې په واشنگتن کې د مظاهرو او لاریونو په ترڅ کې د تشدد اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي.
لاند خبرونه هم د فرخنده اسد نه واوریدل. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن به د جنوري په 16 د هیواد د شپږ سلویښتم ولسمشر په حیث د 4 کلونو لپاره د خپلې څوکۍ لوړه کوي. وار له مخه یې د خپلې راتلونکي کابینې د مهمو څوکو لپاره کسان نومولي دي. په نومول شوو کسانو کې زیاتره د امریکا د ولسي خدمت اوږده تجربه لري. تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د 2020 زیږیز کال د نومبر پر 3 د امریکا د ولسمشری دو انتخاباتو په نتیجه کې چې کله جو بایډن د خپل سیال او اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابل کې اکثریتي رایې وګټلې، نو د نومبر په 4 د خپلې راتلونکي کابینې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ لپاره ځینې کسان ونومول. نوموړي په هغه مهال وویل چې د ده لخوا نومول شوي کسان په بحراني حالت کې ازمایل شوي او د اوږدې تجربې نوخت او فکر سختنان دي. هغه زیاته کړه چې یو داسې ټیم ته اړتیا لري چې له لومړۍ ورځې د امریکا برم او وقار ساتلو ته چمتو وي او له نړۍ سره یو ځای د ورپېښو چیلنجونو مخنیوی وکولی شي. جو بایډن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره 50 کلن انتونی بلینکن نومولی چې د باراک اوباما په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاتې شوی. بلینکن د جو بایډن باوري ملګری دی او له هغه سره یې له 2002 زیږیز کال څخه بیا تر 2008 زیږیز کال پورې د امریکایي سینټ په بهرنیو چارو کمیټه کې له نږدې کار کړی دی. پر دې سربیره بلینکن هغه وخت د جو بایډن د ملي امنیت مشاور په حیث هم کار کړی کله چې بایډن د اوباما په دوره کې مرستیال ولسمشر و. نوموړی د بایډن په شان نظر لري او له نړیوالو سره د امریکا د اړیکو په اړه رخت ټینګار کوي. داسې انګیرل کیږي چې بلینکن به د امریکا له ائتلافیانو سره هغه دردونه بیرته ورغوي چې د ټرمپ انتظامیه پر مهال رامنځته شوي ول. نوموړی د ناټو ائتلاف کلک ملاتړی دی او د روسیې د تیری پر ضد کلک دریځ لري. کله چې روسیې په 2014 زیږیز کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه ونیوله نو پر دغه هیواد په بندیزونو لګولو کې بلینکن مهم رول لوبولی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د مرکزی استخباراتي ادارې سی ای ای د مشرۍ لپاره 48 کلن ویلیام برنز نومولی چې له 1972 زیږدیز کال څخه بیا تر 2014 زیږدیز کال پورې په بهرنیو چارو وزارت کې کار کړی او د استخباراتي تجربې پر ځای پراخه سفارتي تجربه لري. د ده نومول د دې معنی لري چې هغه به د خپلې دندې پر مهال له روسیې او ایران سره د امریکا سختې اړیکې کنټرول کړي. برنز د امریکا له 15 ډیموکرات او ریپبلیکن مشرانو سره کار کړی دی. نوموړی د جارج ڈبلیو بش د ولس مشرۍ پر مهال په ماسکو کې د امریکا سفیر وو او په 2015 زیږدیز کال کې د باراک اوباما د ولس مشرۍ پر مهال له ایران سره د نړیوالو قوتونو د ایټمي تړون تر شا د پټو خبرو یو مشر مرکچی وو. داسې ویل کېږي چې نوموړی بعد دغه تړون چې ولس مشر ټرمپ په 2018 زیږدیز کال کې امریکا ورڅخه وویستا د بیرته بحالولو ملاتړ وکړي. بایدن ویلی چې برنز د دې په سیر باور لري چې استخبارات باید غیر سیاسي وي. جو بایدن د امریکا د ملي امنیت مشاور سوکای لپاره 48 کلن جیک سولیون نومولی چې په 13 باندې نیمه پیړۍ کې به د ملي امنیت تر ټولو ځوان مشاور وي. نوموړي ته د بهرنیو چارو د پوها په سترګو کتل کیږي. سولیون هغه وخت د جو بایدن د ملي امنیت مشاور په حیث هم کار کړی کله چې هغه د اوباما په دوره کې مرستیال ولسمشر و. پر دې سربیره نوموړي د اوباما په دور کې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن د پالیسۍ د پلان مشر وو. داسې باور کېږي چې سولیون له بلینکن سره نږدې اړیکې لري او دواړه کسان به پر یو شمېر چارو له نږدې کار وکړي. نوموړی هم د بلینکن په څیر له ائتلافیانو سره د امریکا سړې اړیکې بیرته تازه کول غواړي. پر دې سربیره به نوموړی خپله پاملرنه چې چین او د کووېډ 19 ناروغۍ کنټرول ته کوي د ملي امنیت مشاور څوکۍ د سینټ منظوري نه غواړي. نو تمه ده چې سولیون به له هغه سمدستي وروستو خپل کار پیل کړي چې کله د جنورۍ پر 6 جو بایدن د نوی ولسمشر په حیث لوړه وکړي. بایدن د امریکا د دفاع وزارت لپاره 18 کلن لوید آسټن نوموله چې 40 کاله په امریکایي پوسټ کې دنده ترسره کړې. د نوموړي د نومولو پر وخت بایدن ویلي چې آسټن باندې یوازې د یو منل شوي عسکر په حیث خپل مهارت او ستراتیجي پر مخ وړي، بلکې د امریکا پوسټ ته به دا مسؤلیت ورکوي چې په ویاړ او عظمت سره د خپل هیواد استازیتوب وکړي او د خپلو خلکو خیال وساتي. د امریکا له قانون سره سم هغه کس د دفاع وزیر کېدای شي چې لږ تر لږه 9 کاله په پوسټ کې فعاله دنده نه وي ترسره کړي. د نوموړي لپاره اړینه ده چې له پوسټ څخه استثنا ترلاسه کړي. د دې وړاندې کانګرس په 2018 زیږدیز کال کې جیمز میتس او په 1950 زیږدیز کال کې جارج مارشل ته استثنا ورکړې وه او هغوی یې د دفاع وزیرانو په حیث منلي ول. کاسټن ومنل شو نو لومړی افریقایي نژاده امریکایي به وي چې د دفاع وزیر جوړیږي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیرې په حیث 68 کلنه لینډا تھامس گرینفیلډ نومولې ده. هغه یوه حرفوي سفارتکاره پاتې شوې او د امریکا په بهرنیو خدماتو کې شاوخوا 15 کاله کار کړی دی. میرمن لینډا ډیر کلونه په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د امریکایي سفیرې په حیث دنده ترسره کړې. هغه په پاکستان کې هم سفارتکار پاتې شوې او پر دې سربېره په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په امریکایي ماموریت کې کار کړی دی. د میرمن لینډا نومول د جو بایدن د هغې ژمنې بشپړتیا ښیي چې هغه به یوه متفرقه کابینه ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
پاکستان جمهوری غورزنګ پی ڈی ایم د جنوري په 19مه د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د قضیې زندیدو پر ضد انتخاباتي کمیشن ودانه مخې ته د مظاهرې اعلان کړی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو لپاره له بهرنیو هیوادونو او بهرنیانو پیسې ترلاسه کړي. دا قضیه له 2014 کال راهیسې په انتخاباتي کمیشن کې ده. وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور ردوي. د ګوند بهرنی تمویل قضیه څه شی ده، ولې مهمه ده او که په یو ګوند دا ډول تور ثابت شي نو څه نتیجې لرلی شي؟ پامیر ساحل دا پوښتنې را ځوابوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نه و، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې په وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي هلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای واځي تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د څېړنیز ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسه له بهره د تحریک انصاف ګوند تمویل موضوع څاري. نوموړي د جنوري پر 15 مشال راډیو ته ویل چې لومړی اکبر اس بابر خپل اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وي چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټه جوړ کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند د مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې وي، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانونه لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی. اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنی لري. همداراز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړې دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او د هغه کسانو او ملګرو چلول. د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جعلي شرکتونو له لارې په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالی یا هونډۍ له لارې هم پیسې لیږدولې وې. د حوالی او هونډۍ للارې د پیسو لیږد پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعہ کېدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وایي په حواله کې وستون زده ده چې که یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه ښیي، چې پکې دا شک پیدا کېدای شي چې لیږدونکي کس پیسې له کومه ترلاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول، خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلی تور ردوي او وایي د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټولې لارې معلومه او قانوني دي. د بهرني تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډېده او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلی ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریځ تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه، خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
ثاقب نثار دا قضیه بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله، خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دې یوازې د 1315 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې پخوانی حسابونه دې نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډېدا، خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کرکتنې کمیټې جوړه کړه. د پاکستان دولتي بانک 23 نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوې وې. اوس د کرکتنې کمیټې خپل کار ته دوام ورکړی.
په عین حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دې د ګوند د بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنیو وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره یې ترلاسه کړي وي.
لومړی
خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوع پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي، نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړې هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کېږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړي څوکۍ لپاره عمران خان نه اهله کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 26 او 33 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د ده په خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لا پسې سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وښيي. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204، 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنۍ وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند رنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند رنګولی شي. خو قیوم صدیقی ته نخ کاری چې د تحریک انصاف د بهرنی تمویل موضوع به تر هغه حده لاړه شي. دی وایي پاکستان تحریک انصاف د جنوري پر 14 انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجستر دوو شرکتونو له لارې چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوي د هغې ذموار د ګوند مشران نه بلکې هغه ایجنټان دي چې دا کار یې کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ ناقانونه لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې پروانه میاشت کې په دویم ځل زیاتوالی کړی چې د ولس په وینا په لومړي وار داسې لیدل کېږي چې په یو میاشت کې دوه دوه ځلې د پټرولو په نرخونو کې اضافه وشوه. دارنګه اپوزیشن ګوندونه هم د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله رد کړې ده او ویلي دي چې دې بیرته واخلي. حکومت بیا وایي دا ګراني د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو درغلیو له وجې ده خو کوشش کوي چې په دې قابو عمومي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې اورو.
اسلام آباد کې د جنوري په 15مه د خزاني وزارت جاري شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د جنوري د 14مې نه حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې چې تر مخه د پټرولو په نرخ کې 3 روپۍ شل پیسې د لیټر په سر، د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ 95 پیسې، د لایټ ډیزل په نرخ کې 4 روپۍ 26 پیسې او د خاورو د تیلو په نرخ کې 3 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالي وکړې شو. حکومت د جنوري په لومړۍ نیټه هم د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي کړې وو. په پاکستان کې سوای د تیلو سره د هر خوراکي توکي نرخ تړلې، نو د تیلو د نرخونو د زیاتوالي سره بنور گرانی هم راشي چې ور سره به د دوی مالی ستونزې سیوا شي. د مردان یو سوزکی چلوونکي فرمان الله په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
پېټرول ورس پورز په بر روان دي گرانی کې په میاشت کې دوه پیر گران شو او اردانې د نشته. زموږ حکومت د اپیل له چې د دې سمه نیوي وشي او د ریډ سره په خپل ځای ودرېږي. موږ مزدورکار خو خپل سوزکی ډېرې ولې ما شټاپ په شټاپ ګرځو او د 10 روپۍ 15 روپۍ کرای د غونډز ګرځو
اسلام آباد کې یو مزدوری کوونکی محمد رحیم مشال ریډیو ته وی، دوی په موټر سایکل کارونو لتلل، اوس چې تیل ګران شو نو دوی نشي کولی چې په موټر سایکل باندې کار لاړ شي.
د حکومت ته زمونږ اپیل دی چې د پټرول یو ځای ودری، ملک حالات برابر کی. یوازې پټرول روزانه ګرانی کی، غوړی ارشته ګرانی کی، اوړه ګرانی کی، اخر د ملک مزدوری نشته، معیشت یې بل څه نشته دی او صرف ګرانی روانه ده. دغه پټرول ګاډ کې واچول، نور څه خو نه مزدوری لا پرېوتو.
بل پلو په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی، کله چې د کورونا لومړی چپه راغله نو د نړۍ هر هیواد تیلونه سټاک کړل او په ارزانه بیه یې واغستل، خو پاکستان د لږې مودې لپاره داسې وکړل، نو ځکه دومره زر زر د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کوي.
چې په بیرونی دنیا کې کله چې د کورونا د وبا راغله نو په هغه ټایم کې د تیلو خرچ چې دی هغه کم شو، نو هغې سره د هغې ریټونه راپرېوتل، نو په هغې کې مختلفو ملکونو چې دی نو پیسې په مارکیټ کې اولګولو، هغې ځان له تیل واغیستل، تیل سټاک کړل. پاکستان هم په هغې کې چې دی نو د دریو میاشتو دپاره تیل واغیستل او تیل سټاک کړل، او هغه سټاک چې کله ختم شو نو د هغې نه پس ظاهره ده چې د کرونا وبا ورو ورو په کمېدو شوه، نو د هغې سره بیا چې دی نو مختلف کاروبارونه کلو شو، د تیلو هغه ډیمانډ واپس شروع شو. زمونږ په معیشت کې هغه زور نشته چې یاره په بیروني دنیا کې ریټ سیوا شي، زموږ سره دومره پیسې نشته چې هغه ځان سره کنټرول وساتو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت لخوا د تیلو نرخونو کې زیاتوالی مسترد کړي او عوامي نیشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن جاری شوی خپل بیلابیلو بیانونو کې ویلي وی د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالی نوټیفیکیشن مسترد کوي او باید چې دا فیصله بیرته واخلي، ځکه چې لدی سره به د غریب ژوند له مسلو سره مخ شي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د جنوري په 15مه په لاهور کې خبری کانفرنس کې ویلي دا ګرانی د تیر حکومتونو د غلط اقتصادي پالیسیو په وجه راغلي، خو د دوی حکومت به پرې ډېر زر قابو ومومي او ګرانی به کنټرول کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا کې نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پرون په سوات کې د خوځو یوې ټولنې چې د تور سورو صادر نومیږي د ډاکټر همدرد یوسفزی د افزانو په کتاب نکاری سیری سټڈی سرکل او شو په دې موقع کره کتونکو ویل چې ډاکټر همدرد یوسفزی د پښتنو د ټولنې داسې موضوعات په خپلو افسانو کې راغستي چې کله یوې خوا احساس دي نو له بلې پرې خبرې اړینې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د شنګلې سره تعلق لرونکي ډاکټر همدرد یوسفزی چې د پېښې په لحاظ سره ډاکټر دی، دویم د پښتو افسانو چاپ کتاب نوکاری سیری چې پکې شپږ دېرش افسانې شامل دي باندې په سټڈی سرکل کې پوړمۍ کې کوربه همایون مسعود په ادب کې په افسانې تفصیلي بحث وکړو او په هغه تناظر کې د لیکوال په اړه وایي،
ډاکټر بیا همدرد زو دا ګڼم چې د هغه کم د علاقایي واقعیات نه چې افسانه هغه وستلا او یو یونیورسلټی ولا ورکړه د دا موضوعات هغه داسې دي چې هغه موږ په اعتماد سره چې دی هغه د ترګنیف او د موپسان د موضوعاتو سره چې دی د هغې ښه په اعتماد سره چې دی نو هغه کمپیریزن کولی شو او هغې ته یې ښه دلی شو.
په دغه مهال د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر لیکوال او شاعر ډاکټر عطاءالرحمن عطا د لیکوال په لیک تنقیدي بحث وکړو چې پکې هغه د یوې افسانې مورنۍ ژبه په اړه وایي.
ډاکټر صاحب یو د ژبې په حواله زموږ رویې په دغه افسانه کې تصویر کړي دي او بیا د دغه لاپرواهۍ چې کومه نتیجه یې راښکاره کړې ده هغه ډېره زیاته خطرناکه ده چې بیا وروستو خلک لګیا یې وایي چې یاره دا خو دا قام د دې ژبه به صحیح ځکه چې دوی خو انګریزي لیکلې ده لکه حبیب میډیکل سټوري خو لیکلی دی د خو انګریزي خو دا ژبه یې داسې ده چې دا یې په عربي خط کې لیکلې ده څوک وایي چې یاره عربي خو نه ده ځکه چې په عربۍ کې خو دا ټې او ډال او دا قصې نشته او انګریزي خو ده نه ځکه چې په بل رسم الخط کې ده نو ژبه د دې ژبه څه شوه د دې قام ژبه څه شوه. داسې نورې افسانې هم دي مجموعي طور باندې زه ډاکټر صاحب ته حقیقت نګار ویم.
د تورسرو صادر ټولنې مشره او سټډي سرکل جوړونکي وکمه فیروز چې د نفسیاتو استاد ده وایي چې د سټډي سرکل لپاره دغه کتاب ځکه ټاکلی شوی چې پکې پښتنو ښځو ته راپېښې ستونزو په اړه بحث هم شوی.
بل دا چې کومه افسانه به مې کتله نو جوړولې یم چې زموږ پښتنه ټولنه کې د ښځې ژوند څنګه وي نو کوم افسانه چې به ما کتله هغې سره به لکه ډېر سیزونه داسې وي چې هغه زما سره هم شوي دي ما فیل کړي دي یا خپل چاپېریال کې لکه د کابله تر کابله هغه چې ما کله کتله او هغې کې هغه جنۍ د خپل پلار هغه کمپیریزن هم بیا کوي بیا یې منلی هم نه شي چې نه زما پلار خو داسې نه دی. په دغه د جال کې موږ دومره راګیر کړي یو چې دا مشران څه وایي او ادب کوي دا ادب یو سیز لکه زه وایم چې پکار دی ادب خو د سوال کولو د خپل حق د پاره خبره هم پکار ده.
سټډي سرکل کې د کتاب لیکوال همدرد یوسفزی په دغه مغول چې زیاتره افسانه د په سوشل میډیا وړاندې نه لیکلې وي
اول چې د افسانه ما لیکلې نو اکثر په فیسبوک د لارې شیر کړي. په فیسبوک کې اوس هم تاسو ټول موږ نه سي موږ ټول استعمالو چې داسې لګونته کې وګت شي نو څوک نه ګوري داسې تیر شو موږ کنه نو هغه شعوري کوشش ما دا چې زه د لوستونکو یاد افسانه یو ضرورت هم دی چې د ځان سره داسې روان کوم چې زه په خپل سیز ولولم او داسې هم وشوه چې ما یو داسې تجربه هم کړې چې یوې کرښې افسانه هم لیکلې ده خو داسې تجربه به پکې هم کړې ده چې د 1500 پاڼو افسانه هم ما په خلکو لوستې ده د فیسبوک په لاره باندې چې هغه عام لوستونکي دي.
د پروګرام په اخره کې ویل شول چې راتلونکي وخت کې به هم د پښتو ژبې په چاپ کتابونو دغه رنګه غونډې کولی شي او پکې به زلمي او پیغلې هم شاملوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
اوری دن کو مشال ریڈیو تا سورے اس دا خبرونے پا آخر کی او سلبیاد فرخندہ سدنا لند خبرونا ورو امنیتی چارواکي او پولیس وايي تیر شپه په میرعلي کې نامعلوم وسله وال یو ځای ډاکټر ولی الله داوړ په ډزو وژلې. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ریډیو ته ویلي چې د میرعلي هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله له بنو خپل کور ته روان وو چې د میرعلي بای پاس سره نږدې پرې نامعلوم وسله والو ډزې وکړې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر ښځو د کورنۍ تشدد د مخنیوي بل منظور کړ. پرون د اسمبلی غونډې ته بل د خیبر پښتونخوا د ټولنیزو چارو او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله وړاندې کړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 15 سلوخت کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2422 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته کسانو ټول شمېر 15,14,000 ته رسېدلی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ویریږي. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو
سره مظاهره وکړي خو که هغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د طالبانو یوې ډلې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د ځایي امنیتي سرتېرو 12 تنه په یوه حمله کې وژلي دي. د هرات ولایت د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده د جنوري په 14 ویلي دغه حمله تېره شپه ناوخته د طالبانو دریو تنو کړې ده. په لغمان کې یوې بمې چاودنې 15 تنه ټپیان کړي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې نن شاوخوا 2:30 بجې د لغمان مرکز محترلام ښار کې د ریزف قطي پولیسو په موټر چاودنه شوې چې له امله یې 2 پولیس او 3 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. او د جنوري په 14 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د سوګند د مراسمو نه وړاندې په واشنگټن کې د مظاهرو او لاریونو په ترڅ کې د تشدد د اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د جنوري له 15 تر 20 به په واشنگټن کې نېشنل مال او هغه پارک تړلی وي چې پکې مشهورې ملي سلې جوړې دي او عموما پکې په دودیزه ډول زیات شمېر خلک د سوګند مراسمو د کتو لپاره راتلل.
خبرونه هم د فرخنده اسد نواری د لاریدونکو هم دي سره زمونږ نننن نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دي سره ځاني ساجمل د خبرونه وایاند فرخنده اسد تکنیکی همکار او د غسټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.